بدون قطع يا وربيع السلام. د خبرونه تر نوه بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی له وسلوالو طالبانو د روژې په خاطر د سولې غوښتنه وکړه. نن دوشنبه ده د غویې ثور شپاړسمه د می میاشتې شپږمه او د روژې مبارکې میاشتې اوله ورځ. په بغلان کې په پرونی برید کې د وژل شوو کسانو شمیر شلو ته رسېدلی دی. د کرکټ ملي ټیم تر نړیوال جام مخکې په سکاټلند کې تمرینونه پیل کړي دي. په روسیه کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې په بیړنۍ ناسته کې 140 کسان مړه شوي دي. د بغلان ولایت پر امنیه قمندانۍ د وسلوالو طالبانو په پرونی برید کې د وژل شوو شمیر تر شلو اوښتی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی د غبرید غندلای دی. جمهور ریاست تیر ماښام په ویلامې کې د ولسمشر غنی له قوله ویلي چې افغان پوځیان د هغو په وړاندې چې پر بیګناه خلکو بریدونه کوي په ټول قوت جنګیږي. د بغلان د روغتیا ریاست مرستیال عبدالعلیم غفاری تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل د پیښه تر پایه شپږ شپېته ټپیان زموږ په روغتیایي بنسټونو کې ثبت شوي. 40 کسان هم شهیدان شوي. شهیدان اکثرا پوځیان دي. په ټپیانو کې بیا 40 تنه ملکیان دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د ټپیانو له ډلې د 400 کسانو وضعیت نازک دی. د بغلان پر امنیه قمندانۍ پرون غرمه وسلوالو طالبانو ډلې برید پایل کړ چې تر ماښام پورې دوام درلود. د افغانستان د کورونوي چارو وزارت تایید کړی چې برید د ټولو اتو برید کوونکو په وژلو سره پای ته رسېدلی دی. د کورنیو چارو وزارت په حواله په وژل شوو کې 13 تنه پولیس شامل دي. وسلوالو طالبانو بیا ادعا کړې چې په شپږ نیم ساعته جګړه کې تر 80 زیات افغان پوځیان وژلي او لسګونه وسایط یې له منځه وړي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې اماموتو د دولت له وسلوالو مخالفانو غوښتي چې د روژې په خاطر دې سوله وکړي. ولسمشر غنی تیر شپه د روژې په مناسبت په خپله وینا کې له وسلوالو طالبانو د سولې غوښتنه وکړه. زه یو ځل بیا له طالبانو غواړم چې دې میاشتې ته درناوی وکړي او د افغانستان د خلکو د سولې او پخلاینې غوښتنې ته چې د سولې مشورتي لوی جرګې په پریکړو کې په واضح ډول انعکاس وموند لبیک ووایي. بلخو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامیچ یاماموتو پرون په ویلامه کې ویلي چې روژه افغانانو ته د عبادت او ریاضت زمینه برابروي. نو په افغانستان کې د جګړو له اغېزمنو سو کسانو سره د خواخوږي وخت دی. طالبانو د حکومت له خوا د سولې او اوربند وړاندیز څوره زمخ کرات کړي او ویلي دي چې په روژه کې به لا خپلو بریدونو ته شدت ورکړي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي ټیم تر نړیوال جام مخکې په سکاټلند کې تمرینونه پیل کړي او د مسابقو لپاره پوره چمتووالی لري. د کرکټ ملي ټیم پر روانه چهارشنبه او جمعه له سکاټلند سره دوه یورزنی لوبې کوي او بیا به د می پر 19 او 20 له آیرلند سره هم دوه نور مسابقې ولري. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
افغان کرکټ ملي لوبډله یاد لوبو ته پوره چمتووالی لري. سکاټلند او ایرلند د وړاندې هم افغان کرکټ ملي لوبډله دواړو هیوادونو ته ماتې ورکړي دي او دا ځل هم ملي لوبغاړي پوره تیاری سره د سیالیو لپاره یاد هیوادونو ته سفر کړی.
له ایرلند او سکاټلند څخه وروسته د افغانستان د کرکټ ملي ټیم انګلستان ته سفر کوي څو د 2019 میلادي کال په نړیوال جام کې برخه واخلي. افغان ټیم به په نړیوال جام کې لومړی لوبه د جون پر لومړۍ نیټه له استرالیا سره وکړي. وروسته له هغې چې د روسیې یوې مسافر وړونکې الوتکې بیړنۍ ناسته وکړه او د اور لمبې ورباندې بلې سوې ګمان کېږي چې 140 کسان به په پیښه کې مړه شوي وي. چارواکي وایي دغه پیښه د مسکو په شیری میتووا هوایي ډګر کې سوې ده. د روسیې تحقیقاتي کمیټې پرون ناوخته په ویلامه کې وویل چې په الوتکې کې د عملې په ګډون 80 کسان سپاره وو. دغې ادارې ویلي چې 10 کسان ژغورل شوي دي. 15 ټپي سوي مسافر روغتون ته لېږدول سوي چې د دوو روغتیایي وضعیت نازک شول سوي دی. د روسي ایروفلوت ملي هوایي شرکت په حواله دغه سوخوي سوپر جیټ اس اس جی سل ډول الوتکې له شيري میتووا هوایي ډګر الوتنه پیل کړې وه او د روسي شمالي ښار مورمانسک ته روانه وه چې د نامشخصو تخنیکي دلایلو له مخې ناستې ته مجبوره سوه. دغه شرکت ویلي د الوتکې ماشینونو د هوایي ډګر پر رنوي د استراري ناستې پر مهال اور واخیست. د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا واروف هغه څه چې کرملین په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو د حکومت د سقوط په هدف د متحده ایالاتونو غیر مسؤلانه پلانونه بللي و غندل. شغلی لاواروف پرون په مسکو کې د وینزویلا د بهرنیو چارو له وزیر خورخه ایرزا سره وکتل او امریکا یې تورنه کړه چې د وینزویلا د مشروع چارواکو د لرې کولو لپاره یو بې سابقه کمپاین رهبري کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د وینزویلا خلک باید خپل راتلونکي وټاکي او د دې کار لپاره د ټولو اړخونو پراخ سیاسي ډیالوګ ته اړتیا ده. د امریکا متحده ایالاتونو په وینزویلا کې د مخالف مشر خوان ګوایدو ملاتړ کړی دی. ګوایدو او پلویان یې د حکومت لخوا له بندیزونو سره مخامخ دي خو وایي چې خپلو مظاهرو ته به دوام ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د شمالي کوریا له تازه راکټي ازموینو سره سره متحده ایالات اوس هم د شمالي کوریا سره پر اټومي مسأله د خبرو د مخکې تګ لار ویني. شغلی پامپیو پرون د ای بی سی تلویزیون په یو پروګرام کې وویل وضعیت جدي دی خو یقینا چې موږ پوهیږو د غیر اټومي کولو پر لوري د تګ لار کندو کپر او اوږده ده. د شمالي کوریا رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد رهبر کیم جونګ اون د شنبې په ورځ د یو راکټ او څو نورو رهبري سویو وسلو ازموینه وکتله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل هغه توغندي چې د شنبې په ورځ توغول سوي نسبتا لنډ واټن وو او له نړیوالو حدودو نه دی اوښتي او د شمالي کوریا د ختیځ په اوبو کې لګېدلی دي. د سریلانکا چارواکي وایي په نیګومبو ښارګوټي کې پولیسو ګرځبندیز لګولی دی. دا خبره د سریلانکا د پوځ وایان سومیت اتاپاتو پرون کړې ده. نیګومبو له پلازمینې بهر د سمندر پر غاړه پروت ښارګوټی دی چې د ایستر پر مهال تر حملو وروسته پکې د لومړي وار لپاره د شخړو راپور ورکول سوی دی. په دغو شخړو کې ګڼ کسان ټپیان سوي. دوی اونۍ مخکې د ایستر پر مهال پر هوټلونو او کلیساو په حملو کې تر 250 زیات کسان وژل سوي وو. د سریلانکا د پوځ ویان اسوسییټډ پریس خبري اجنس ته ویلي دغه شخړه پرون یکشنبه د دوو قومونو سینهالیس او مسلمانانو ترمنځ سوې ده. اتاپاتو ونه ویل چې د پیښې په تړاو ځینې کسان نیول سوي او که څنګه. په نیګومبو کې دغه ګرځبندیز تر نن سهاره پورې نافذ وو. تاسې ازادي رادیو ته وریاست. ولسمشر غنی له وسلولو طالبانو د روژې په خاطر د سولې غوښتنه وکړه. ولسمشر په عین حال کې امنیتي ځواکونو ته وویل
له امنیتي او دفاعي قواو غواړم چې په دې مبارکه میاشت کې د خلکو د امنیت ساتلو ته لا ډېر پام واړوي.
وسلولو طالبانو په نورستان کې ځینې روغتیایي کلینیکونه بند کړي دي. نوالي وایي
مونږ دغه موضوعات څیړو او د مختلفو اطرافو سره څه د ولسي مشرانو د طریق او څه د سپین ږیرو له طریق هم تماسونه ټینګ کړي دي.
پخوانی ولسمشر حمید کرزی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې په لویو جرګه کې د خپل نه ګډون په اړه وایي
خوابد یم چې نه ولاړم خو دا چې نه ولاړم منطق یې درلودي او همدقې همدغه چې عرض کړم.
په بهرنیو موضوعاتو کې په غزه کې د اسرائیل او فلسطینیانو د تازه نښتو پر مهال د وژل سوو کسانو شمیر 12 ته رسیدلی دی. د انصاف پلټه پروګرام کې د داسې چا سره خبرې سوي چې وایي مځکه یې یوه زورواکي لاندې کړې.
زما مزاحمت هم کوي. امي هغه بیت المفاد عامه جامع قبضه کړې ده. امي دا زما د کور زما د اولاد د سرپنا ځای ماته اجازه نه راکړي خپل د اعمار کار شروع.
د ورکو دستانو د پلټنې پروګرام هم خبرو. سیاسي ازادي رادیو تواجهست. د خبرونې د سر موضوع اخلو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پر طالبانو ژغ وکړ چې د روژې مبارکې میاشتې په خاطر سوله وکړي. هغه پرون یکشنبه په یو ویډیو پیغام کې وویل چې طالبان دي د روژې درناوی وکړي او د افغانانو د سولې او پخلاینې ژغ ته دي مثبت ځواب ورکړي. طالبانو بیا ان څو ورځې مخکې د افغان حکومت سره دروغې جوړې او اوربند مسأله رد کړې او ټینګار یې کړی چې په روژه کې به لا خپلو بریدونو ته شدت ورکړي. صفي الله ستانکزي په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
طالبانو ته له بېلابېلو خواوو پیغامونه ورکړل شوي چې د روژې په خاطر دې اوربند وکړي. په دې ډلې باندې وروستی غږ پرون یکشنبه افغان ولسمشر اشرف غنی وکړ چې وی هڅول څو روژې ته په درناوي سوله وکړي.
مای مبارک رمضان مای سول و آشتیست.
د روژې مبارکه میاشت د سولې او پخلاینې میاشت ده. زه یو ځل بیا له طالبانو غواړم چې دې میاشتې ته درناوی وکړي او د افغانستان د خلکو د سولې او پخلاینې غوښتنې ته چې د سولې مشورتي لویې جرګې په پریکړو کې په واضح ډول انعکاس وموند لبیک ووایي. ښاغلي غني په دغه ویډیوي پیغام کې وویل د سولې او پخلاینې لپاره له هر اقدام هرکلی کوي او خوښ نه دی چې د هیڅ وطنوال وینې تویې شي. تر افغان ولسمشر مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر تادامي چې یا ماموتو هم پرون د شخړې له ټولو خواوو وغوښتل چې د روژې میاشتې په مناسبت جګړه ودروي. یوناما د روژې په مناسبت د جګړې بندولو غوښتنه په داسې حال کې کړې چې وسلوالو طالبانو د حکومت د اورمند هغه وړاندیز چې افغان ولسمشر اشرف غني د سولې مشورتي لویې جرګې د پای په ورځ وکړ رد کړی. دې ډلې چې سیاسي استازي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمي خلیلزاد سره په دوحه کې په خبرو هم لګیا دي ټینګار کړی چې پروژه کې به لا خپلو حملو ته زور ورکوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني بیا د روژې په مناسبت د دې ترڅنګ چې طالبان سولې ته بللي په خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو یې هم غږ کړی چې د خلکو د امنیت د ټینګښت لپاره دې هڅې زیاتې کړي.
د افغانستان له امنیتي او دفاعي قواو غواړم چې په دې مبارکه میاشت کې د خلکو د امنیت ساتلو ته لا ډېر پام واړوي او خلکو ته تر وسه دا زمینه برابره کړي چې خپل ژوند او خپل عبادت په بیغمه زړه وکړي.
افغان حکومت داسې وخت هم پر طالبانو د سولې غږ کوي او هم خپل ځواکونه د خلکو د امنیت د خوندیتوب لپاره هڅوي چې طالب ډله عملاً جنګ کوي او له امریکا سره په خبرو کې ټینګار دادی چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره مهالویش وټاکي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمي خلیلزاد د بین الافغاني خبرو د پیل او د اوربند په ټینګار له طالبانو سره د شپږم وار خبرې څلور ورځې مخکې د خطر په پلازمینه دوحه کې پیل کړي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین ازادي راډیو ته پرون یک شنبه ماښام لیکلي چې نظرونه یو څه نږدې شوي خو د ده په خبره په اساسي موضوعګانو لا هم بحث او موافقې ته اړتیا ده.
ومردل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني له وسلولو طالبانو وغوښتل چې د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت سولې ته غاړه کښېږدي. وسلولو طالبانو د سولې مشورتي لویې جرګې له جوړېدو وروسته د افغان حکومت لخوا د سولې پیشنهاد رد کړی دی. خو دغه ډلې چې د سولې د نه کولو خبره کړې ده په نورستان کې د خلکو پر مخ روغتیایي مرکزونه تړلي دي. د نورستان اوسیدونکي وایي د دریو ولسوالیو ځینې روغتیایي مرکزونه تړل سوي دي. دوی وایي څرنګه چې نورستان غرنۍ ولایت دی خلک نسي کولی چې خپل ناروغان نورو ولایتونو ته انتقال کړي. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
د نورګرام ولسوالۍ قومي مشر ادم خان ترابي ازادي راډیو ته وویل نږدې یوه میاشت پوره کیږي چې د نورګرام دواب او منډول ولسوالۍ و روغتي مرکزونه د طالبانو لخوا بند شوي دي.
مریضان حاصل خیاس او په شګوره دواب ده او په منډول ده د کلینیکونه موږ زیات لرو او هیڅ نو ټول بند دي. دغه طالبانو کلینیکونه بند کړي.
قومي مشر او پخوانی وکیل حاجی محمد سخی وای د کلینیکونو د بندیدو په وجه ناروغان د غنو ستونزو سره مخ دي او هر سړی نشي کولای چې خپل ناروغ لغمان جلال آباد او یا هم کومبل زیتا د درملین د پاره انتقال کړي.
خو چې بیچاره پراته کې مملي بنو نو بس خال چې نه یې نو بس دا دي چې څه به وکړي اقتصاد نه زی ډاکټر نه یې.
په نورستان کې د عام روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوری وای په لویدیز نورستان کې شپاړس روغتیایي مرکزونه او ګرځنده کلینیکونه موجود دي چې د یاد ولایت د نورو روغتیایي مرکزونو سره به یو ځای د رواني ونې په جریان کې ورته درمل او نور اړین توکي ورسول شي.
د نورستان جغرافیه ډیره سوزمنه ده. ځینې کلینیکونه ډیر لري دي. زمونږ د دوایانو رسول پروګرام اوس فعلا شروع شوی دی. ټول کلینیکونو ته به ان شاء الله په دې هفته تر اخره پورې دوایانې مکمل شکل باندې ورسیږي. موږ د ترتیب کوونکو انجو سره په تماس کې یو چونکې دغه انجو نوې راغلي. نورستان کې ډیره تجربه نه وه یوازې درمل نه بلکې نور وسایل او تجهیزات چې کومه اړتیا وي ټول ورته ورسیږي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا لومړی ځل دی چې په نورستان کې د وسلوال لخوا روغتي کلینیکونه تړل کیږي. دوی کوښښ کوي چې څومره زر کېدای شي روغتي مرکزونه د ناروغانو پر مخ پرانیزي.
اختار ورته ورکړ شو چې دغه کلینیکونه کبن نه شو نو د هغوی په خلاف به جدي اقدامات وشي. مونږ دغه موضوعات څېړو او د مختلفو اطرافو سره څه د ولسی مشرانو د طریق او د سپینګر له طریق کوم تماسونه ټینګ کړی دي او ان شاء الله دا موضوع به ډیر په عاجل ورځو کې حل شي.
تر اوسه وسلوالو طالبانو په لویدیز نورستان کې د کلینیکونو د بندولو په تړاو څه نه دی ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي د انتخاباتو بهیر د سولې تر شعار لاندې راغلی او د ولسواکۍ ارزښتونه د دې پروسې قرباني سوي. د دغه بنسټ رئیس وایي د نه وړتیا او نه کار له کبله انتخاباتي کمیسیونونه په خپلو کارونو کې له ټاکل سوي جدول څخه وروسته پاتې سوي. خان محمد سین او په دې اړه نور تفصیل.
د انتخاباتي سیاستونو ګډوډیو د انتخاباتو د سار یو شمیر بنسټونه اندېښمن کړي دي او په اړه یې څرګندونې لري. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل دغه سیاسي بهیر باید په لوی لاس له ستونزو سره مخ نشي. د وویل که د دې مسایلو مخنیوی ونه شي تاسو به شاهد اوسئ چې راتلونکي انتخابات به بد انتخابات وي چې څوک به بیا راټولولی نه شي او د دغه کړکیچ مسؤلیت به هم د جانکیري له توان نه لوړ وي. ایوبزاده ټینګار کوي چې د نړیوالې ټولنې او د سولې په پروسه کې د حکومت او خلکو لانجو انتخابات ګوښه کړي او دغه پروسه باید قرباني نشي. دغه انتخاباتي بنسټ وایي کوم سار چې پر انتخاباتي کمیسیونونه لري د دواړو کمیسیونونو چارې له مهالویش سره سمې پر مخ نه ځي او دغه کار حتی د نړیوالې ټولنې باور له منځه وړی دی. خاغلی ایوبزاده په داسې حال کې دغه موضوع ته اشاره کوي چې حکومت او نړیواله ټولنه تر ډېره حده له طالبانو سره خبرو ته خوشبینی ښیي او په دې برخه کې هڅې تر پخوا زیاتې شوي دي. ناوړه مدیریت، په کار کې ناغېړي، د ظرفیتونو نشتون، د کمیسیونونو په چارو کې لاسوهنه او د دوی ترمنځ نه همغږي هغه تورونه دي چې د ټیفا له لورې په انتخاباتي کمیسیونونو پورې کېږي. د ملکی خدمتونو او اداري اصلاحاتو کمیسیون وایي د انتخاباتو قانون له تعدیل وروسته د انتخاباتي کمیسیونونو دایمي کارکوونکي د هغه تفاهم لیک له مخې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او اداري اصلاحاتو او د ملکی خدمتونو د کمیسیون ترمنځ شوی، دغه اداره یوازې د انتخاباتو د کمیسیون کارکوونکو ته سهولتونه برابروي او د کمیسیون په کارونو کې مداخله نه کوي. دغه انتخاباتي بنسټ دا هم وایي هغه سار چې په انتخاباتي کمیسیونونو لري د کمیسیونونو کارونه د ترتیب شوي جدول له مخې مخکې نه ځي او حتی دغه کار د نړیوالې ټولنې بې باوري هم رامنځته کړې ده. ټاکل شوې ده چې په نږدې ورځو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر او له بایومیتریک سیستم نه د کار اخیستنې پروسه پیل شي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي د ولسی جرګې په انتخاباتو کې ورته د کارول شوو رایو فهرست په راتلونکو انتخاباتو کې د منلو وړ نه دی. د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه د انتخاباتي کمیسیونونو د ناغړۍ په برخه کې اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې تر اوسه هم د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو برخلیک څرګند نه دی. دا چې اوس د کابل د انتخاباتو د فورمو د بیا ځلي څېړنې له پیل نه یوه اونۍ تیریږي، د ټیفا بنسټ د کابل حوزې د انتخاباتو په اړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه د منلو وړ نه بولي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مرستیال ویان عزیز الرحمن ابراهیمی دا موضوع چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو کارونه د زماني جدول بندۍ له مخې وروسته پاتې دي ردوي. بلخوا د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي تازه څېړنو موندلې چې د کابل په انتخاباتو کې د انتخاباتي کمیسیونونو لخوا پراخه درغلي او فساد شوی دی. د دغه کمیسیون کمشنر قاسم الیاسی ازادي راډیو ته وویل د کابل د انتخاباتو اتیا فورمې پیدا کړي چې د کابل ولایت د انتخاباتو د لغوه کېدو د پریکړې امکان یې کم کړی دی.
فیصله ما تقریبا
جامعه عمل میپوشه. کار د جدول په اساس مخته ځي. مونږ د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره یو ځای کار کوو. زمونږ فیصله تقریبا عملي کیږي. مدني او ناظر بنسټونه ته ډاډ ورکوو چې مونږ ته اجازه راکړي ویلی شو چې سل په سلو کې عدالت په ښه بڼه تامینولی شو. په ورته وخت کې په راتلونکو درېو انتخاباتو کې د بایومیتریک سیستم د کارېدنې څرنګوالی بله موضوع ده چې څارونکي بنسټونه ورته اشاره کوي او وایي چې کارول یې ناممکن دي. ټیفا وای په انتخاباتي کمیشنونو کې کم ظرفیتی د لازمې بودیجې نشتون د لوجستیک مدیریت او نور مدیریتونه هغه موارد دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیشن یې نشي عملي کولی. دغه بنسټ د دې مواردو په عملي کېدو ټینګار کوي.
اوس به احمد تکل راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
یونایټډ پریس انټرنیشنل خبرونه په خپل وروستۍ غنه کې د سولې د مشورتي لوی جرګې پریکړو ته د اشاره پترس کې لیکلي چې مخکخو افغان مشرانو د اوربند غوښتنه وکړه، خو طالبان غواړي چې لمړی باید امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي. خبرونه لیکي طالبان غواړي د سولې خبرې تر هغه وځنډوي چې امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي، خو د یو پی آی په وینا چین، روسیه او ځینو نورو هیوادونو پر طالبانو فشار راوستی چې د سولې لپاره د امریکا بلنه همدا اوس ومني. خبرونه زیاتوي چې سلګونه ښځو د سولې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون وکړ او له طالبانو سره د خبرو په برخه کې خپلې سرې کرښې وټاکلې. یو پی آی د لویې جرګې د یوې کمیټې د مشرې سیمین نوري له قوله لیکي چې وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پایله باید دا نه وي چې د ښځو د حقونو په برخه کې ټول شوي پرمختګونه به هیرېږي او موږ به د پخوانیو ظلمونو منلو ته اړ ایستل کیږو. په مطلب کې د دې جرګې د یوې بلې کمیټې د مشر عبدالحنان له قوله راغلی دي چې وایي د جګړې دواړه لوري باید اوربند وکړي. همداراز د یوې بلې کمیټې مشر محمد قریشي یو پی آی ته ویلي افغانان هر ورځ بې دلیله وژل کیږي، نو ځکه یو بې قید و شرط اوربند باید اعلان شي. خو خبرونه په عین حال کې د طالبانو د هغه بیان یادونه کوي چې له جرګې وروسته یې خپور کړ. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد په دې بیان کې لویه جرګه سمبولیکه بللې ده او ویلي دي چې په روژه مبارکه کې جهاد لا زیات ثواب لري. برطانوي ورځپاڼې انډیپندنت په خپله وروستۍ ګڼه کې د سولې په لویه جرګه کې د ښځو د ګډون په اړه یو مطلب خپور کړی. په مطلب کې د جرګې د څو ګډونوالو میرمنو له قوله راغلی دي چې وایي دوی په جرګه کې له پامه غورځول شوې او څنډې ته شوې وې. د میرمنو ورځپاڼې ته ویلي دي چې له دوی سره نارینه و نه بلکې د ښځینه پولیسو په ګډون خپله ښځو ناوړه چلند کاوه. انډیپندنت د عیني شاهدانو له قوله لیکي چې د جرګې په دوهمه ورځ یو میرمن د وینا په حال کې وه چې یوه نارینه ورته وویل ستاسو له سولې سره څه ستاسو ځای په اشپزخانه کې دی. د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو کمیسیون ویلي و چې د جرګې د څه باندې 3200 غړو په سلو کې شاوخوا دیرش ښځې وې.
په خبرونه کې مو یو بهرنی موضوع هم درلود خو وخت ورته پاتې نسو. پخوانی ولسمشر حمید کرزی وایي که څه هم خفه و چې ولې د سولې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون نه کړ، خو ټینګار کوي چې د نه ګډون لپاره دلایل لري. له شغلی کرزی سره د ازادي راډیو خبریالې پیروزی عزیزی مرکه کړې ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان پخوانی ولسمشر ډېر زیات مننه چې موږ ته مرکې وخت راکړه. راځو لومړی پوښتنه دا چې تاسو پوهیږئ چې همدې نږدې ورځو کې په افغانستان کې د سولې مشورتي لویه جرګه ختمه شوه او هغه موارد واضح سول، خلکو ته واورېدل سول. تاسو چې په دغه جرګه کې اشتراک ونه کړ، ګډون مو ونه کړ، پښیمانه یاست؟
جرګه خو زموږ رسم دی، یو ستره نه ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې نه پرې کاوه، اما ګډون مې نه شوای کولای. په دې چې جرګې په اتفاق او اتحاد شروع کیږي او د اتحاد او اتفاق د پاره وي او په اتحاد او اتفاق ختمیږي. د دې جرګې په شروع کې هم اتحاد او اتفاق نه و. رئیس اجرایی پشکی مخالف و نور ډېر ګڼ شمېر د وطن مشران سپین ږیري پشکی مخالف و. بل دلیل چې اشتراک مې نسوای کولای، ګډون مې نسوای کولای، دا و چې ما رئیس صاحب جمهور ته پیشنهاد کړی و چې دا جرګه یا باید په شروع کې د کار شروع کړی وای یا په پای کې د کار چې سولې نتیجې ته رسېدلې وي بیا د سولې نتایج راوړي وای جرګې ته دېش وای. په مابینځ کې د کار واضح و چې طالبان دا جرګه نه دی. کله چې طالبانو جرګه رد کړه نو بیا فایده نشته او 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 د سولې مذاکراتو ته او په هدف ته ګټه نه کوي. نو په همدې دلیل چې دغه نتایج نه ورته راتلله شرکت مې نسوای کولای، خوابد یم چې نه ولاړم، خو دا چې نه ولاړم منطق یې درلودی او منطق همدغه و چې
یو خبره چې خلکو په ماینس کې ټول تخکاره سوه تقریبا څوار لس یا دولس کسانو چې ګډون وکړ، هغوی خو ولسمشری ته کاندید و هغه یو کس چې ولس کسانو دوی لاړل نه په دې جرګه کې ګډون وکړ. تاسو خو دغه ټاکنو ته نومان نه یاست نو او دغه دلیل تر ډېره چې ټینګار کېده چې دا به یو کمپاینی جرګه وي، تاسو ولې ګډون نه کړ؟
هغه دلایل په ما کې نه. زما د نه ګډون دلیل دا و چې مذاکره شروع شو مذاکره وزای ترسیدلی و او د جرګی فیصلو به زپپیدم چې هغه نتیجه چې د مذاکرات او د صورت او ګرندیتوب او نتیجه په خوا باید وي هغه نتیجه نور کی او ردیج کارت ما بینسکو وای چې په پای کې د مذاکرات جوړ شوی وای نو متاسفانه شاګه سمبوس ول طالبانو جرګه رد کړه او وینه منله اوس په دې مرحله کې کوشش باید دا وسی چې د جرګې نتایج او د طالبانو د خوا رد د سولې د پروسې د قرارتیا او یا بندېدو باعث نه سي بلکې موږ باید هڅه وکړو چې د پروسه مخته ولاړ سي او معنی ایجاد نه سي.
د دغې جرګې هغه درویست مادې چې ښایي تاسو م اورېدلي واوسي شاید د دې مرکې له حوصلې نه زیاته واوسي چې زه هغه موارد یاد کړم، څه فکر کوئ د دغه جرګې هغه موارد چې یاد شول د پرېکړه لیک البته هغه پلي کېدونکي دي؟
هغه موارد چې د سولې لپاره وو پر سره تاکید کړی دی او غوښته ده هغه موارد مطلق تایید کو او هله بدل چې هغه موارد د سولې د پروسې د چټکتیا او د کامیابی باعث یو خو هغه ځینې موارد چې پاره کې اختلاف نظر سته او پاره کې څه اشاره سوي دي هغه سره توافق نه لرو، خو د اکثریت مادو سره کامل توافق لرو او ارزو بده چې دا ماده د سولې د پرمختګ باعث سي او ومنل سي.
له افغانستان بهر په قطر کې هم د افغانستان د سولې لپاره خبرې روانې دي د طالبانو او امریکایانو ترمنځ، هلته د ښاغلي خلیلزاد او د طالب اساس ترمنځ د کوم مذاکراتو شپږم دور یا دوره روانه ده، څه فکر کوئ هغه غونډه او هغه خبرې چې هلته کېږي هغه د افغانستان د سولې لپاره مؤثرې دي؟
آرزو مې داره چې مؤثرې سي، هیله مې داره چې د افغانستان د خلکو د عظیم رنج او درد بالا ورکسی او موږ آرام سو سولې ته ورسېږو او بچانو ژوندي پاتې سي او هر ورځ مړه نه سي. د دواړو خواو بچان د افغانستان بچان دي، د طالبان او زموږ د خوا دواړه د افغانستان بچان دي. د دې لپاره چې دا غمیزه ورکه سي او لنډه سي او قطه سي او بنده سي غواړو چې دا مذاکرات ژر تر ژره کامیاب سي، خو د امریکې او د طالبانو د مذاکراتو سره سره دا هم ډېر ضروري د سولې لپاره د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره چې د افغانانو تر خپل منځ مذاکرات هم ژر تر ژره شروع شي. زموږ او د طالبانو ترمنځ د نورو افغانانو د طالبانو ترمنځ بین الافغاني مذاکره وشي تر څو یو پوخ اساس چې خاوره ته د ملي اتحاد او اتفاق ته لاړې د سعودي او د آینده ژوند را کړیشتو.
د تاسو د حکومت په دوره کې هم په طالبانو باندې هم د ورونو غږ کېده او هڅه مو کوله چې افغانستان کې سوله راسي او هم د اوس د ښاغلي غني په وخت کې د سولې لپاره یو څه کار دومره سوی چې طالبان لاړ سي د امریکایانو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي، څه فکر کوئ ولې هغه وخت کې د تاسو د حکومت په دوران کې دغو هڅو د تر دې دمه چې کوم رنګ راوړل د سولې لپاره نه درلود همغږي نه و کوم بل موضوع؟
هلته امریکایان سوله نه غوښته؟ هلته امریکایان د سولې مخالفه و؟ هلته امریکایان په شدت او په ټول توان زما د سولې د کوښښو مخالف کا؟ پاکستان مخالف هلته او امریکا مخالف و؟ خو زه په دې پوهم چې طالبان د افغانستان خلک دي او موږ د افغانستان خلک په د پردو په جګړه کې مرو، چې دا جګړه زموږ نه ده، دا د پردو د منافعو ده او موږ او طالبان د افغانستان خلکو وروڼه سر ورو. نو ما په ډېر درک او احساس دا خبر کړی چې طالبان زموږ وروڼه دي او دا حقیقت دی، زموږ وروڼه دي او دا جنگ باید بند شي.
د امریکا او د پاکستان یادونه مو وکړه، هغه وخت کې تاسو ویلي وو چې دا د پاکستان او د امریکا ترمنځ د افغانستان موضوع یو معامله ده، څه ډول معامله وه؟ په کوم لامل مو دا موضوع ویلي؟
ثابت شو چې کله چې امریکا او پاکستان وغوښته د سولې مذاکرات شروع شول، کله چې موږ غوښته نه شروع کېدل، طالبان هم غوښته چې مذاکرات شروع نه کېدل، زما په دوران کې ډېر کوشش وشو، موږ هم ډېر ژغ وکړو خو نه کېدل. جنگ د پردو معامله نو ډیر جګونه به ور بحث دی، خو جنگ زموږ نو خلاصه ده کلام، دا جنگ نن هم زموږ نه دی، پرون هم زموږ نه دی، په دې جنگ کې صرف افغانان وژل کیږي خو منفعت د پردو دی.
که تاسو راته وایئ چې همدا اوس د امریکا او روسیا هم په افغانستان کې د سولې لپاره داسې ښکاره کوي افغانانو ته چې دوی هم د سولې لپاره کار کوي، څه فکر کوئ د دغو دواړو هیوادونو د سولې لپاره په هڅو کې توپیر څه دی، او څه فکر کوئ د کوم یو چانس یاد دی چې افغانستان ته
سولې کې دواړه سره همکار وي؟ زما شخصي کوشش دا دی چې دواړه روسیا او امریکا سره همکار شي او همکاري سره وکړي، د چین سره او خصوصا بیا د ایران او د پاکستان سره په همغږي او همکاري دا به د افغانستان لپاره مؤثر وي او د سولې لپاره مؤثر وي. نو موږ د دې ستر هوادو بیل کوشش نه غواړو، موږ ګډ کوشش او رښتینی کوشش غواړو.
تاسو طالبانو ته یو لیک استولی و، هغه هم د افغانستان د سولې لپاره، دغه لیک تاسو هم ترلاسه کړ؟
دا هغه لیک جواب می ترلاسه کړ، هغه خو می دوه کال دمخه استولی و. یو لیک می په هغه مضمون رئیس جمهور ته استولی و په هغه هدف، او بل به هم د طالبانو مشرانو ته مولوی هیبت الله خان صاحب ته استولی و، او جواب می دا هغه ترلاسه کړ، خو د رئیس جمهور سم جواب ترلاسه نه کړ.
جواب څه و؟ دغه جواب
هغه ویل چې موږ د جرګې مخالف نه یو، ما جرګه غوښته و چې موږ افغانان باید راټول شو، خپل کې جرګه وکړو، او د پردو لاسونو په دې خاوره کې لنډ کړو چې موږ د مرګ او ژوبل له باعث کېږي.
د نورو هیوادونو تر څنګ د سیمې هیوادونو د افغانستان سول لپاره کار شروع کړی ده، څه فکر کوئ دغه دغه همکاري ښیي چې وایي او یعنی دا وایي چې موږ افغانستان کې د سولې لپاره همکاري کوو، دغه دغه همکاري په څه مشروطه ده؟
موش شرط نه دی ورته شي، زموږ شرط یوازنې دا دی چې دا همکاري دی رښتینی وي، حقیقي دی وي، او د افغانستان د ثبات لپاره دی. او دا چې
موږ خو شرط نه لیکای، دغه شرط څه دی افغانستان لپاره؟
هغه موږ ته شرطونه نه دی شي. او دا چې ستر هیوادونه او د همسایه هیوادونه په افغانستان کې خپل شخړې مخ ته نه وړي، افغانستان د دوی د شخړې ځای نه بلکې د همکاري ځای، زموږ حسادت ده او خدای دې وکړي ته ورسې.
قطر غونډه چې کله لاغ وسوه لاملې څه و د تاسو په نظر، او آیا بیا به هم داسې غونډې ته تاسو لاړ شئ قطر کې چې کوم تابعیا ورته لرئ چې ورته ورسئ؟
دا چې عاملې څو په هغه بله ژغېږو ډېر وو، خو ارزو مې داده چې بله بین الافغاني غونډه ژر تر ژره جوړ شي، او ژر تر ژره افغانان خپل کې سره کښېني، او پر خپل سرنوشت په خپله خبرې وکړي، په خپل لاس یې وټاکي. د پردو سره د خارجي هوادو سره ارزو دا د کوشش دا دی چې د افغانستان په سولې کې همکار شي، او د افغانستان د ثبات تضمین وکړي دوی او همسایگان.
دا چې تاسو په 2014 کال کې ولسمشر غنی نه ملاتړ کړو، په هغه ملاتړ مو پښیمانه یاست که خوښ؟
ما به شک چې ملاتړ ځنی وکړ، لکه څنګه چې تاسو ما مناسب سړی بلی دی کار لپاره، خو ارزو می داده چې دی او د حکومت د افغانستان لپاره د سولې او د سعادت باعث. مننه، تشکر تشکر تشکر.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ول ازادي رادیو سره په ځنګړي مرکه کې، دغه مرکه د ازادي رادیو پر ویبپاڼه هم اوریدلی شئ. او سم یو جالب مسله څېړو. آیا کله مو اوریدلی چې له واورې څخه دی د انرژي په تولید کې استفاده وسی؟ نوې ټکنالوژي دا زمینه برابره کړې ده. نور له اسمت څروان څخه اوري.
د نانو ټکنالوژي څېړونکو داسې وسیله جوړه کړې چې له واورې څخه برېښنا یا انرژي جوړوي. دا وسیله چې نانو جنریټر نومیږي، په هغو سیمو کې چې واورې ډېرې وي د لمریزې انرژۍ د پینلونو یا شیشو ځای نیولی شي. څېړونکي وایي په سلو کې دېرش مځکه په واورو پوښل شوې، او په دغو ځایونو کې نانو جنریټر د لمریزې انرژۍ له پینلونو سره یو ځای کېدی او د هوا په هر ډول وضعیت کې ورڅخه برېښنا جوړېدی شي. د دې طرحې یو څېړونکی ریچارډ کانر وایي دا وسیله به په لرې پرتو سیمو کې نصب کړل شي چې د سیمې د برېښنا اړتیا بې له دې چې بیټرۍ ته اړتیا وي پوره کړي. دا جنریټر ډېر ځیرک یا سمارت دی. د هوا پیژندنې د یوې ادارې په شان درته ویلی شي چې څومره واوره اوري، د باد یا ورښت لوری کومې خواته دی، او یا یې سرعت څومره دی. د دې څېړنې پایله په نانو انرژي مجله کې چاپ شوې ده.
د انصاف په لټه کې یو وی چاغي پسې ورشه بل وی هغه پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشت
خو مسؤلین څه وایي
کوتی
ازری په ویګره کوه ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پتی ورکړي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د هلمند ولایت د اختر محمد په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې د هلمند خاروالي ورته د زمکه په بدل کې په لخکرګه خار کې یو نومره زمکه ورکړي، د بانک پیسې هم تحویل کړي، خو ډیر کلونه کیږي چې په دغه زمکه بل چا دعوا کړي او خاروالي نه ده توانېدلې چې دته دغه زمکه ورکړي. دغه ستونزه مو د هلمند ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د اختر محمد او ورپسې به د هلمند ولایت د چارواکو خبرې واوري.
د انصاف پلټکی
د کوم ځای د ټلیفون کړي؟
د هلمند ولایت مرکز لشکرګانه. زه مشکل لرم، قانوني مشکل لرم. د انصاف پلټکی رادیو ته ټلیفون کړي دي. زما دا وته کال کې د چا سره قانوني مشکل دی، حال دا چې زه هیڅ نه کوم کولی. د خپل مشکل تر اوسه خپل په مشکل چې تر اوسه نه رسیدلی.
څه مشکل دی لږې واضح کړه.
د لشکرګاه د کندهار د عمومي سړک غاړه ده، په دې غاړه کې زموږ کورونه خود سرانه جوړ و. دولت دې د زموږ کورونه نقشه کړله، موږ د پلان مطابق نمرې راکړې. زما په یو نمره کې بې نقشې مسجد رالی چې دا ټول کورونه و. دغه مسجد چې رالی دغه یوازې دولت موږ ته جامع راکړله د پلان او نقشې مطابق. متاسفانه چې یو سړی چې عبدالحد مشهور په ممرتي باندې راولاړ شو، زما سره دعوه شروع کړه چې دا مسجد زه نه شي دوم. بالاخره یې پر قانوني جامع باندې جعلي اسناد جوړ کړل، هغه تر خپل تصرف لاندې هغه راوستله. اوس هغه سوګن قانوني دی، حکم نه لري، اصولي هم نه لري، شرعي هم نه لري. زما مزاحمت هم کوي. امي هغه بیت المفاد عامه جامع قبضه کړی دی. امي دا زما د کور زما د اولاد د سپنا ځای ماته اجازه نه راکړي خپل اعمار کار شروع کړم.
دا زه د لشکرګاه شروالي تا ته بنخه کړی او ولایت در کړی او څنګه؟
بالکل، سرګاره سروالي را کړی دی. لشکرګاه سروالي ماته موجود ټکولي دي، ماته اویز را کړی، پیسې مې بانک ته تحویل کړی دي. مکمل ارث اسناد سره دي. دا مسجد سابقه جوړ و، دولت په سترګو لیدلی دی. دغه یواز دولت مرته جامع د پلان او نقشې مطابق راکړ. وخت مخکې چې دا خو ترانه جوړو لس پنځلس کار کسب کې زیادل دی، پنځلس کورو دپاره. اوس هغه جامع نیم سلو کورو دپاره دولت را کړې ده. متاسفانه چې هغه دغه زور وایي چې ځان پر واچو او دا وایي چې زه مجد نه شي دوم. کله ماته وایي دغه نمرې قیمت راکړه، کله وایي څنګه، کله وایي بله. او بله خبره دا ده چې زه والي صاحب نه سمې دولی، زه کمزور یم، زه واسطه نه لرم. دی وکیل و بل و بل لري، ای حد ټاکل شوی، حد هم د ده طرفداري کوي. تر اوسه پورې موضوع وروره یک طرفه ده. اته کاله کېږي چې د ګرده د زما موضوع یو پیشنهاد یو 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 ریاست ته کېږي. باید چې دا موضوعګانې داسې کړي چې دغه سړی لري، دغه دا نه لري. دا اوس زه د ولایت سره رالم، دونه رشت بش شو. ما د ځانه چکر وه چې یعنی زه د خپل وړاندیز به کوم. ولې جناب والي صاحب وته راسې دوی غونډه ده، نو چې حسابدهي وسي کتاب خو ډېر خلک نه شوای کولی چې زه والي صاحب پرې ځان ورو رسوم.
شاروال سره دې له نږدې لیدلی؟
سروال صاحب نو شاروال چې څه وي، هغه سره مې خبرې کړې دي. دا سروال صاحب مخکې د شارسدۍ رئیس و، د ده سره مې هم خبرې کړې. هغه هم په دې پوهېږي، ټول په دې پوهېږي. حال دا چې ولاد مایت خبرې وکول په خوله کې مې اوبه دي. خبره دا چې دی زور واکړي دی، زه کمزوره یم. دا اوس یو سړی زموږ په موضوع کې ورور ایحت و. هغه راته وویل د ولسي شورا رئیس عطاالله افغان ورسره وویل. ما هغه ته وویل چې جناب رئیس صاحب، دا موضوع اته کاله کېږي یک طرفه روانه ده. که چېرې دغه څېړنه سمه دم اوس، یعنی دا موضوع حل ده، په دوې ورځې په یوه ورځ حل ده.
دا ځمکه چیرې واقع ده؟ داسې خاري سیمه ده او که نه داسې اطراف کې ده؟
بالکل خاري سیمه، د بازار په نس کې ده. څلورمې ناحیې پورې مربوط ده. د بازار نس دی، د بازار مرکز دی. د کندهار اډه ورته وایي، د دې او بغل ته د کندهار عمومي سړک دی. د شرومانو مخامخ د بازار مرکز دی. بالکل
ښه، ستاسو ستونزه به ورسو، د مسؤولو مقاماتو غوږ ته به ورسو.
خیر به شي.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د هلمند والي له ویاند ښاغلي عمر زواک سره شریک کړه. جناب زواک، هلمند ولایت د اختر محمد په نامه یو کس ازادي رادیو ته ټلیفون کړی چې تقریبا واته کال مخکې حکومت او د هلمند ښاروالۍ ورته یو ځمکه ورکړې وه. د دې کور چې په نقشه کې راغی، د ته به په لشکرګاه کې یو نومره ځمکه ورکړه. دا وایي چې واته کال کېږي سرګردانه ګرځم او یو بل چا پیدا وکړي، نو ماته دی وایي حق راکړل شي. دا موضوع څنګه ده؟
لپاره چې په دقیق ډول باندې دې لپاره کمیسیون ټاکل کیږي،
او هغه کمیسیون په دې باندې کار کوي تر څو چې هغه کسان چې هغه په نقشه کې یا مثال په توګه کې دې کورونه په نقشه کې راځي او یا هم دې ځمکه راځي بیا هغه د شاروالی تر پلان لاندې راځي او یعنی نور اړوند ریاستونو هغه خپل دی یو طرفه هغه ګوري چې د استملاک په ډول باندې هغه ځای ورته برابر کی او یا هم کچېره د دې د پارنیوی باید کزما کلګوی او دوی غشتنه د دې کې چالت باید نمره ورته ورکول شي په دې برخه کې بیا خپل دوی په مستقیم ډول ولایت ادارې ته ریزه کوي او طریقت خشاروالی ته کېږي چې ترڅو د دستون زورته حل شي نو په دې برابر باندې هغه کمیسیون چې ټاکل کیږي هغه کمیسیون په دې باندې کار کوي په دقیق ډول باندې اوس په تاسو معلومه ده چې په هلمند کې املاکی موضوعات په کلی ډول باندې باندې خو د دې لپاره چې هغه قانوني وي او یا هم په واقعي ډول باندې تایید دي حقدار وي او هغه به د مستقینو په لیست کې نیول کیږي پر اساس کې چې کوم ځای کې مکه ویشل کیږي او غوښته ورکول کیږي.
جناب از وخت صدا وي تقریبا 100 کال مخکې د هلمند خاروالۍ راته اسناد مراکړه د بانک پیسې مې تاویل کړي لیکن یو بل چا دا وکړي هغه معنی کیږي او دا و مې ورسره روانه ده.
داوا تاسو ته معلومیږي چې د دې داوا ولایتي ادارې څنګه حق دوی داوا هم وکړي دوی داوا قضا او څرندوالۍ ته دي چې بل اخره هغه بر حق تصمیم نیسي چې بل اخره نهایی تصمیم د محاکمو لخوا څنګه نیول کیږي چې هغه خپل تصمیم کله اعلان کینو هغه کس ته ورکول کیږي چې کوم بر حق کچېره دقیق د اسناد او شواهد او جرګې او د نورو مسایلو لپاره په حق کیږي هغه نو تاسو معلومه ده چې دلته مو خپل تب تلاشونه کوو تر څو چې هغه د ستونزو حل کړو.
زه اکسب دا یو قسم مایوسی مخه او وچ په دغه دفترونو ډیر ګرځیدلم لیکن چاره سره مرسته نه ده کړې.
ولایتي اداره هر کله دې په خدمت کې ده هر کله کولای شي چې مستقیما ولایتي ادارې ته مراجعه وکړي کبي خې داینه شي کولای ولایت مقام وندوی دفتر خو خدمت کې ده هر کله ما ټلیفون شمیره ده هر چا سره دې په هر قسم باندې چې موږ کولای شو د رسیدګي کوو او د ستونزو ته تر څو چې ستونزه ورته حل کو قانوني ستونزه ورته حل کو او قانون په چوکاټ کې دوی ته رسیدګي وسی نو په دې برخه کې موږ ورته آماده یو موږ هر وخت کولای شو دوی ستونزې ته رسیدګي وکړو تلوړ مقامات پورې ورسو تر څو چې د ستونزو ته حل
کده ستاسو دفتر ته مراجعه وکي سم مشوره به ورکي یا مرسته به ورسره وکي
که چیرې د کولای شي رسیدګي وکي به له کوم ستونزې رسیدګي کولای شي ولایتي ادارې ته چې ما دفتر ته راشي او ان شاء الله موږ به خپل نهایی کوشش ورسره وکړو چې کوم ډول کولای شو چې تر رسیدګي وکړو ځکه چې ټول وخت موږ د خدمت کې هر کله چې کوم څه ستونزه لري موږ ته مراجعه کوي هغه موږ خپل تب تلاش ته دی کوو چې د ستونزې ورته حل کی اره هر اوردان چې اړه ولري هغه ته هڅه کوي چې ما غوړ کان ورته
ته د کامیاب اوسې زو اکسب
مننه
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو وا موریدل چې د هلمند ولایت د اختر محمد په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې د هلمند خاروالۍ ورته د کور په بدل کې د لخکرګا په خار کې وزمکه بیل کړي او د بانک پیسې هم تحویل کړي خو یو بل چا پرې داوه کړې ده د هلمند خاروالۍ نه ده توانېدلې چې دغه داوه خلاص او د تزمکه ورکړي او د هلمند والی وایاند خاغلی عمر زواک وویل چې د دفتر ته ورشي چې اسناد لنژدې وویني او د ستونزې حل ته یوه لاره پیدا کړي درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي لا ازادي رادیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د ورکوسو عزیزانو قدرمنو مینوالو د سلامونو او نیکو هیلو په وړاندې کولو سره تاسو ته د دې خبرونې دا اوریدو هرکلی وایم. د نن ورځې دا خبرونه بیا هم زه تایر روشان تاسو ته وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، په تیرې اونۍ کې مو د اوریدونکو سره مرکه خبره کړه چې ورور یې د ازادي رادیو د لارې پیدا شوی وو او د بیا ازادي رادیو ته تلیفون کړی وو او د خپل ورور د پیدا کېدو خبر یې موږ ته راکړی وو چې دغه موضوع د ډیرو اوریدونکو د پام وړ او د هرکلی سبب شوی وو او په خپلو پیغامو کې خپل دغه رضایت او خوشي څرګنده کړې ده. نو ستاسو څخه زموږ هیله دا ده چې هر کله مو کوم دوست او عزیز د همدې رادیو له لارې داسي نو مشته خبر راکړي چې موږ به ستاسو دغه د خوشي خبر د خپل نور اوریدونکو سره هم شریک کړو. ګران اوریدونکو، اوس به راسو د دې خبرونې لومړی برخې ته چې په هغه کې د هغو دوستانو پیغامونه خپرو چې کم دوست او خپلوان یې پیدا سوي دي. وروسته به بیا د هغو اوریدونکو پیغامونه خپاره کړو چې د خپلو ورکوسو عزیزانو په لټه کې دي.
السلام علیکم، زه محمد حسن د کندهار د ولایت ته خبرې کوم. یو رادیو آزادی ته یو څو مرمخ کې یو ښځې پیغام پریشو، بیا د ټلیفون نمبر اعلان کړل. هغه ټلیفون نمبر د زده دوه لسه داده دی، یو واری پارسي ویله، بیا پښتو ویله. دا کوم ادرس چې و هغه زما سره سم و. زه څلوېښت کاله کېږي د کوره سر نظره کوم، اوس بچیان مې دي، اولادونه مې دي. دغه ښځې کوم نمبر چې دغه کړی و، بیا څو پرون دغه رادیو آزادي ته یو سړي دغه نمبر اعلان کړل، ام هغه غلط و. زه دغه سړي ته خواست کوم که پښتو وایي که فارسي وایي، هغه نمبر دې قرار ووایي. هغه نمبر زه زه سیکم، زه د دغه ښځې زوی یم.
زه عبدالحی د روزګان ولایت خاص روزګان ولسوالۍ یم، او اوس په هلمند کې گزاره کوم. نو زه عبدالحیات د حاجي ملا عبدالخالق اخوند زوی یم. نو که زما دغه خبرې زما د بابا اوري چې په نامه سره د حاجي ملا عبدالخالق اخوند دی، ما ته دې پر دغه شمېرو باندې زنګ ووهي: 0 1 1 1 2 1 2. نو ما ته زنګ ووهي، ډېره مهرباني به وي. او دا ډېر وخت کېږي چې زما څخه د یوه ورور عبدالواجد دا ټول ته دې زما سلامونه ورسېږي.
السلام علیکم. السلام علیکم دوستانو، کشمن درخیلم د کابل ولایت نظر په تباس کې ما. البته تقریبا یو کال مخکې ما ته یو کس د ایران هیواد نه زنګ ووه په نامه د مسعود خوی. د شپږ کاله مخکې دلته راغلی وم، بیا زندانی وم، اوس له زندان نه خوشې یم. هر څوک د مسعود خرمي صاحب پاک له معلومات غواړي نو ما ته دې زنګ ووهي، زه به ورته د خرمي صاحب پاک له معلومات ورکړم. زما ټلیفون شماره ده 0 1 9 1 1 0 1. شماره بیا تکرارم: 0 1 8 9 2 1 2 1 0 1. د خدای په امان، ښه خبرونه.
ګرانو دوستانو، دا و ستاسو د څو پیدا سویو عزیزانو پیغامونه. خدای یو کی چې ستاسو کوم عزیز یا دوست په دې جمله کې وي. اوس په هم راسو د هغو پیغامونو اوریدو ته چې زموږ ګرانو اوریدونکو د خپلو عزیزانو د لټولو په منظور ریشي دي.
السلام علیکم، عبدالحنان مومن یم د کندهار ولایت څخه. سپایو دو فرک دی د وحید په نوم باندې په چیرې یو کال راهیسې نه زما معلومات لرم او نه خپل کورنۍ. که زما آواز اورېدو ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي: 0 1 8 8 1 8 5 1 0. 0 1 8 8 بیا یو اتیا، بیا 15 اتیا، اخیر کې لاس.
موږ د زابل ولایت نه اړیکه نیولې ده. د موږ یو کوچي ورځ ته سپینګل نومېږي، که چا موندلی وي نو بیا دې په دغه شمېره زنګ مونږ ته ووایي. او چې چا ته د راکړي 0 1 9 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 خلک دی زابل ولایت سوری ولسوالۍ څخه وروسته وی دی نو که چا موندلی دی په دغه شمېره دې مونږ سره اړیکه ټینګ.
السلام علیکم، څنګه شب خیر. مسئول ازادی کارکوونکو ته سلامونه وایم. زه محمد نسیم نومیزم، از ما یو علاقه زیات کلانو میږي د دې میاشتې کیر چې نظره کدی کدی زما خپل زما واز او په دغه نمبر دې ماته زنګ وی 0 و 0 2 ننوي سکول راچا په ټلیفون شماره او دل بیا صفر وا صفر اتا بولس ننوي سکول راچا په دغه برابر چار چا د معلومات چې خپل شریني د وخت. السلام علیکم.
السلام علیکم عبدالحادی تن ویران نه خبرې کوم. ما یو تر روپ دی عبدالحکیم نومی کی ولایت نورستان ولسوالی کامدیش کاری زوردیش نده عبدالحکیم ولد دی امیر حمزه چاته دیده پاره معلوماتی ما سرا پده سمارا ارتباط وکې صفر اویا پنځه شپېته یو پنځوس څلور سوه څلور شپېته. سلامونه.
السلام علیکم. څنګه سرس په خیر ست شوی؟ زه محمد نسیم نومیږم. موږ یو ورور دی دا یو پنځه کاله کې چې نادره کدی تر وزګان پر علاقه باندې وزر وزګان ته ځم. دغه راشم بیا معلومات نه دی ورسره نیولی. که خپل زما غږ اوري په دغه لمبر دې زنګ ووي صفر اووه صفر اته دوه واره نه یو دوه اته شپږ. یو لمبر یو ځل بیا صفر اووه سوه نه نوي صفر اووه سوه نه نوي اته شپته یوولس دو نوي. د خدای په امان.
سلام علیکم. کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم. سلام محمد میزم. ازادي راډیو ته یو جهان مننه د ازادي راډیو کارکونکو زما دا پیغام نشر کی او خپرې کی. زما زوی د عصمت په نامه دی. شپږمه میاشت د کور وتلی دی. هېڅ درک زموږ سره نشته. ګرد کور دغه د کور د لویلې سېسي که هر مسلمان ورور د عصمت په نامه د میوند ولسوالۍ د سلام محمد زوی دی. که هر مسلمان ورور پاکه آل لري موږ دې په نمبر باندې زنګ وو صفر اووه صفر درې اووه دوه اووه اته دوه واره نه صفر اویا اووه دېرش اووه ویشت اته سوه نهه ویشت. د ازادي راډیو ته یو جهان مننه. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه د زابل ولایت د شاجي ولسوالۍ د سیدانو د کلي اوسېدونکی یم. نوم یې سید غني ده. زما یو ورور ده دا شل کاله کېږي د نادرکه ده په ایران کې ده. یو نوم یې هغه جام خلک یې په هغه جام پېژني. نوم یې سید علي ده. که چېرې دی خپله زما غږ اوري یا په دې اکلي څوک معلومات لري ما هغه دې په دا شمېره زنګ ووي صفر اووه سوه اووه دېرش دوه پنځوس درو پنځوس یا تکرار د شماره صفر اووه سوه اووه دېرش دوه پنځوس درو پنځوس. وسلام.
زما سلیم شکری د هلمند ولایت د واشر ولسوالۍ خبرې کوم. دوست ویل د خدایا رکا زوی دی د الاغولي اوسېدونکی دی او که هر مسلمان ورور پرې زه په هکله معلومات وي د شیز محمد ورور دی د هلمند ولایت د واشر ولسوالۍ د الاغولي سیمې اوسېدونکی دی. دا دیارلس میاشتې کېږي چې ورک دی او که هر مسلمان ورور پرې زه په هکله معلومات کولی شي د ټلیفون نه شمېرو ته اړیکه ونیسي صفر اووه صفر پنځه نهه اویا نهه دېرش نهه اویا او صفر اووه سوه نهه نوي یو سل اتلس شپږ سوه نهه شپېته. شمېرې یو ځل بیا تکراروم. صفر اووه صفر پنځه نهه اویا نهه دېرش نهه اویا او صفر اووه سوه نهه نوي یو سل اتلس شپږ سوه نهه شپېته. ښه ورځ ولرئ. د خدای په امان.
السلام علیکم. زاد المنان یم من ولایت بریشت ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ماسم بنا کا زه او شهباز اکر مسایم زما یو ورور دی جانان په نامه د شپه خاله کې خپل کور ته نظر کړی دی. لکه نظر کړی زما سر په جذم خان کې د شاري کار کوي ورته د شاري کول نو دته په لاره کې چې کړی و چې دا به سره د جذم خان دی ته دا به کار کوم. دا مو د بریشت ولسوالۍ سره راځي چې دا غیر شو د مریم بار کا کړل لو هغه ته چې حضرت علي مې منډه ته منډه و څه سهار وخت مو چې ته تل کنه هر او پاده کړي د ځل په نامه به وو دا څو تر څو وي نو دا کړه دې سره هغه سره یو په څنډه واسو هغه دغه سره سره یو څو نو مو ته ځل نو څه وخت نو چې هغه نو چې خړې نو لا څه سره لا کې چې نو کولای شي کو دې خپل زما ځا غوري زاد منا نن دې چې په خپل مرزا ته خوشنه ور وسلام په احترام.
السلام علیکم. زه شیر احمد کندهار څخه خبره کوم. نو سنځري پلار د دنیم کال کې زیات کم چې ورکسو دي هر مسلمان ورکې یلدلې په اړه معلومات لري په دغه شمهره جماعته زنګ وهي او نشه به درته وایم د مغه شنه وته دي شناوي سړی دي غوژنه سړی دي هر مسلمان ورکې یلدلې په اړه معلومات لري په دغه ټلیفون نمبر دي زما سره تماس ونیسي او خواهش کوم چې ناکه چې چاته ادرس نه معلوم او مزایمه چې نه جوړي یو مسلمان ته جن نه جوړي. نو ټلیفون نمبر دې سره اګیا دواچا صفر ولس يوز الدوام صفر أبيا دوأكيا دوأكيا صفر ولس والسلام.
بلی السلام علیکم زه عبدالقیم اجی فرید د فرا د ولایت د بالابلد ولسوالۍ د ګرانی د کلی سټایشر بلین کې ما زما یو ورور دی په نامه د عبدالقریم تقریبا شپانس کاله عمر دی او د شپږ میاشتې کېږي چې نه درک سوی دی کچېری دی زموږ اواز اوري یا بل مسلمان ورور د په باب باندې معلومات لري ورور دی راهیله لرمه د زما د ټلیفون په نمبر دی ماته زنګ راوي ورور 28 لک افغانۍ جایزه لري زما د ټلیفون نمبر دی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8800 8.
سلامنا نیکی لیترامات میتاز سودا زده رادیو ریزون که در قدر واکر که اون که تا پخبر نوبت سر آور اندی کم خصوصا در رکسو اجزان در پروگرام چه لون که تا در غلط تلاش سلامون نیکی لیور اندی کم سایل چنه هم در هلمند ولایت مرکز لشکرگاه سا در تلیفون پبلیکا بندی من چیز ما یاد نماز دیدی در نحمد دیدی در کندار ولایت در کندار و رسواله دی خواهیمار در کلی و سیدون که دی تقریبا کی در دوت و نیم خاله کی دی چیز مستن درات دی که دیز مجا خوری یا لطفاً ده کم دوستان از مجا خوری لطفاً ده انسانی میره بانی لیمین که دیز مجا خوری در تلیفون فرام دو دوش مرو بندی تماز نونیسی در تلیفون شمره در سی پروس و پینزه یو سرویش دو اتیا او یا در تلیفون بلا شمره ایلانون سی پروس و بری یو سلو تلویش دری سلو نشبیتا مخوران دیشورت بشه بیدیم
السلام علیکم سلام مستور اور بخیر خیر خدا زدیر دو پول کولیم کو تو خوش سلامونه میکی هیلی وان کو محمد دلایم هلبن ولایت خبر کوم زمانی اورور دی نسکل کیری ز کورونا د سوی دی کا اورور مسلمان ته که معلومات نی پدغه شمیرو دی زنګوی 0 و 0 1 و 2 8 8.
سلام علیکم دوستی کلام دارم روزیام ولایت گرما و دکلیم نه اورور وکر احمد لاله در غزو وکر وزوری خواهد دارم پیتا پونه دیم یا و دقیق شنخوز در شرافدین و در اولاد دوستی کلام اورور دیم در که پدرش میرا بانی محسن وشی و سیپر آریا لستا و آریا یهولس درو اتیا پدرش میرا دی زنگ راو و سلام.
بله سلام علیکم فیض محمد د کابل نه امریکن وډه زمونږ خپلوان ماشوم درې کاله مخکې روسي فلمان وصالې کې مکتب ته ته نومې نور محمد د پلار نومې محمد صادق خاصه معلومات لرو سفر افتاده 15 2001 9 خپل شیرینې وخت درې کاله مخکې تاسو ته راوړم.
ما یو ورودی په نامه د نور الحق دی د څلور میاشتې کیږي چې نادره کدی په دا سیمانی رقم دی هر څوک چې په حق له معلومات لري په دغه سره کې څنګه راو چې پر وسو وسو اچا وسو څوک مړ یو ځل بیا چې پر وسو وسو اچا درې سو وسو.
سلام علیکم زه جمشید مینوال لغمان در سرپلیک کیما همدا شبه د هلمند خلوردونه زما یو خاله زید محمد فلر نومیده او خپل نومیده احمد ده څلور کاله کی چې ورک شوی دی چې تاسو ته مهرباني وکړي او شینی هم تر لاسه کول شي په دې لمر باندې ما سره بیا اړیکه ونیسي چې فرو سو اتیا ول څلور څلور نه هانت چې فرو سو نوې یو سره یو ل 500 یو نوې 0890 یک سال یاده 590 یک سفر 780 عبده 44 89 خیر اسی جون دی و سی دی ازادی راڈیو چیز منگ پیغامون خفره مانانا.
سلام علیکم رحمت الله و برکات محمد زمانی ما یو دکریم لازوی دی صدا نمیزی کز ما جا غاروی پنکور دی راسی پلار موری دوال پسی دی ونیان دی دیر منانا که خبر وارا چه دیت پرزه.
قدرمن اوریدونکو د همدې پیغامونو په خبرېدو سره د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي. تاسو کولای شئ چې تل د دې رادیو د پیغام ثبتولو په سیستم کې خپل غږ ثبت کړئ، او د یاد مه باسئ چې لومړی خپل بشپړ نوم او ادرس، او وروسته بیا د خپل ورک شوي عزیز بشپړ نوم او ځینې نشانې ووایاست، او تر ټولو مهمه دا چې خپل د ټلیفون شمیره تاسو په خپله ذکر کړئ، تر څو اورېدونکي وکولای شي چې ستاسو د دوست پیدا کولو په صورت کې تاسو ته ټلیفون وکړي. تر راتلونکي خبرونه پورې ستاسو د بشپړې روغتیا او سوکاله ژوند په هیله، د خدای په امان.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243481. یو ری بیا وایم 0000243481. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000420212 1 1 2 4 1 1 5.